د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره هم شی چاري په روانه خبرونه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د ګوند مشر طاهر یولداش ته وژل کېدو په اړه اوریدلی شي چې د پاکستان یو شمېر استخباراتي کړیو د پیښه تایید کړې ده. د افغانستان دننه مو هم لګڼو تازه پیښو خبرو خو لومړی به د دې سات خبرونه له احمد تکل څخه واورو.
قدر منوریدم کو په پایل کې پامو کړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د میشتو ځواکونو عمومي قمندان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد مبارزې بریالیتوب به اسانه نه وي. د ازبکستان د وسلوالو ډلو یو مشر طاهر یولداش په پاکستان کې وژل شوی دی. او اسرائیلو نن شل تنه ښځینه فلسطینی بندیانې د حماس ډلې لخوا درې کاله مخکې د نیول شوي عسکر د ویډیویي فلم په بدل کې خوشې کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د میشتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکرستل وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه په زیاتېدو دي او د طالبانو پر ضد مبارزې بریالیتوب به اسانه نه وي. جنرال مکرستل زیاته کړه په افغانستان کې وضعیت جدي دی او وخت په چټکۍ سره تیریږي، خو ده دا خبرداری هم ورکړ چې له پلان پرته چټک حرکت به یوه تېروتنه وي. خاغلی مکرستل د سرګندونی په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې په وینا کې وکړه. مکرستل په افغانستان کې د ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه هم وکړه. راپورونه وایي چې یو امریکایي او یو برتنوي سرتیری په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوی دی. د امریکا د پوځ یو ویان د وایي چې تیره شپه د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي عسکرو پر غزما د راکټانداز په حمله کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. د برتنی پوځ هم ویلي چې په هلمند ولایت کې یو برتنوي سرتیری هغه مهال ووژل شو چې د برتنوي ځواکونو اډې ته نږدې د غزمې پر مهال به میچودنه پرې وشوه. افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه اداره کړی ده چې وایي په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په څو ولسوالیو کې په بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې افغان او ایتلاف ځواکونو ته درانه مرګ ژوبل اړولې. د چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په دې دواړو ولایتونو کې کراري و او د مرګ ژوبلې پیښې نه دي رامنځته شوې. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې اسلامي افراطیت د افغانستان له شماله د خط د منځنۍ آسیا لوري تخپریږي. زمیر کابلوف چې په کابل کې د روسیې په سفارت کې خبرې کولې وویل چې افراطي ډلې د پخواني شوروي د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو کې د ناتو اکمالاتي لاره له خطر سره مخامخ کوي. د روسیې سفیر زیاته کړه لویدیزوال باید د افغانستان شمال ته چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې لري د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. کابلوف هم درز وویل د ناتو ګټه په دې کې ده چې مخکې تر دې چې ماتې وخوري د طالبانو مخه ونیسي او د په وینا د دې کار لپاره لا هم وخت شته. ازادي راډیو څخه خبرونه اورئ. ازادي راډیو ته رسیدلی راپورونه وایي چې د ازبکستان د وسلوالو ډلو یو مشر طاهر یولداش په پاکستان کې وژل شوی. پاکستانی رسنیو د استخباراتي مامورینو په حواله راپور ورکړی چې طاهر یولداش د وګي د میاشتې په 15 نیټه د جنوبي وزیرستان په کانیګورم سیمه کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې ټپي او لس ورځې وروسته مړ شو. د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې مشر طاهر یولداش په سیمه کې د پیاوړي جنگي قومندان او د وسلوالو د روزونکو په توګه مشهور و. د طاهر یولداش د مرګ اوازې له دې مخکې هم څوځلې خبرې شوې وې. 2009 کال د القاعده شبکې او طالبانو لپاره یو ډیر خونړی کال و چې په ترڅ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د بیت الله مسعود په ګډون د القاعده او طالبانو ګڼ شمېر مشهور قومندانان ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ له قدرتونو سره د ایراني چارواکو خبرې یو جوړون کوي پایل بللای، خو پر تهران یې غږ وکړ چې خپل خبرې له خپل عمل سره یو شان کړي. په ژنیو کې د ایران د لاجبند اټومي پروګرام په اړه پروانو خبرو کې ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه امریکا، برتانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین او همدارز وبخي روسیه او چین برخه لري. تهران ویلی دی چې په قم ښار کې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات به پراتلونکو څو اونیو کې د ملګرو ملتونو د مفتشانو پر مخ پرانیزي. اسرائیلو نن شل ښځینه فلسطینی بندیانې د هغه ویډیویي فلم په بدل کې خوشې کړې چې د حماس ډلې لخوا د غزې په تړانګه کې درې کاله مخکې یو تښتول شوی اسرائیلی عسکر پکې ښودل کېږي. اسرائیلي چارواکو تر اوسه د دې ویډیویي فلم په اړه څه نه دي ویلي، خو اسرائیلي ټلویزیون راپور ورکړ چې په دې تصویرونو کې اسرائیلی عسکر گیلات شالیت روغ رمټ ښکاري. اسرائیلی چارواکو مخکې ویلي وو فلسطینی بندیان به تر هغه وخته چې په ویډیوي فلم کې د ښودل شوي اسرائیلي عسکر د ژوندي پاتې کېدو تایید نه وي شوی خوشي نه کړي. ګیلاد شالید د 2006 کال په جون میاشت کې د غزې په ترنګ کې د اسرائیلي پوځ د بریدونو په ترڅ کې د حماس ډلې لخوا وتښتول شو. نننۍ معاملې ته د مصر په ابتکار د اسرائیلو او حماس ترمنځ په خبرو اترو کې د یو پرمختګ په سترګه کتل کېږي. حماس د ګالید د خوشي کولو په بدل کې حماس د ګیلاد شالید د خوشي کولو په بدل کې د خپلو سلګونو جنګیالیو خوشي کول غواړي. د امریکا پوځ وایي چې یو امریکایي عسکر په بغداد کې د هوان په یو حمله کې وژل شوی. د امریکا پوځ وایي چې دا سرتیری د پنجشنبه په ورځ د بغداد د مرکز په لویدیځه څنډه کې ووژل شو. پوځ په هغه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې د دې عسکر د مړینې په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا شیکاګو ښار د 2016 کال د اولمپیک د نړیوالو لوبو کوربتوب ته چمتووالی لري. اوباما دا څرګندونې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې په وینا کې وکړې. زله تاسو غواړم چې شیکاګو غوره کړئ، زله تاسو غواړم چې امریکا غوره کړئ، او که تاسو دا کار وکړئ او موږ په ګډه پر دې لار ولاړ شو نو زله تاسو سره ژمنه کوم چې شیکاګو ښار او د امریکا متحد ایالات به د دې سبب شي چې نړۍ پرې وویاړي. اوباما د نړۍ لومړنی ولسمشر دی چې د کوربه ښار د غوراوي لپاره د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته وینا کوي. په پام کې ده چې د اولمپیک نړیواله کمیټه د شیکاګو، توکیو، مادرید او ریو د جنیرو له منځه یو ښار د 2016 کال د اولمپیک د لوبو لپاره غوره کړي. له اوباما وروسته د میرمنې میشل اوباما هم د کمیټې ته وینا وکړه. باراک اوباما چې په هوایی کې زیږیدلی شیکاګو خپل ټاټوبی ګڼي. په پام کې ده چې د اولمپیک د نړیوالو لوبو د کوربه ښار د غوراوي په غونډه کې د جاپان صدر اعظم یوکیو هاتویاما، د اسپانیا پاچا خوان کارلوس او د برازیل ولسمشر لویس ایناسیو لولا دی سیلوا هم ګډون وکړي. د 2016 کال د اولمپیک د لوبو ګټونکی ښار به د کابل په وخت د شپې په 9 بجو نن اعلان شي. او د اروپای ټولنې یوې اړوندې محکمې نن د کاسوو درې تنه البانیایي پخواني یاغیان د جنګي جرایمو په تور له دریو تر شپږو کلونو پورې په حبس محکوم کړل. یادې شوې محکمې دا درې کسان په کاسوو کې د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ د سربي مقاماتو پر ضد د ګوریلایي جګړو په ترڅ کې په جنګي جرایمو تورن پیژندلې دي. تاو تر دې ساته له ازادي راډیو څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د ازبکستان د اسلامي تحریک د مشر وژل د پاکستان د استخباراتي ادارو یو شمېر چارواکو تایید کړی دي. پروانه خبرونه کې په دې اړه اورېدلی شي. بیا به مو په کابل کې د روسیې د سفیر له اندېښنو خبر کړو چې د منځنۍ آسیا امنیت ته یې لري. په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو په خپل ولایت کې د هغو پروژو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې چې مخکې پیل شوې وې او اوس په ټپه درېدلې دي. په فاریاب کې د دوو سیمه ییزو ډلو ترمنځ جګړې پای ته رسېدلې. د هسپانیا د دفاع وزیر هرات ته رسېدلې او هلته یې له افغانستان سره په پوځي ډګر کې د مرستو ژمنه کړې. پر بلوچستان مو د امریکایي بې پیلوټ الوتکو له احتمالي بریدونو سره د یو مذهبي ګوند له مخالفته خبرو او ستاسو رالېږلي پیغامونه مو په ازادي او اورېدونکي پروګرام کې راټول کړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د ډلې مشر طاهر یولداش چې د القاعده شبکې یو مهم غړی بلل کېده وژل شوی دی. پاکستانی چارواکو ویلي طاهر یولداش په تیر اګست میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې په یو راکټي حمله کې وژل شوی دی. د طاهر یولداش د احتمالي وژل کېدو په اړه لسمي رپورټ لرو.
په پاکستان کې د یو ازبکستاني قومندان طاهر یلدوشیف د وژل کېدو خبرونه خپره شوې دي. د پاکستان رسنیو د ځینو استخباراتي مامورینو له قوله لیکلي چې نوموړی قومندان د خپلو څو نورو ملګرو سره یو ځای د روان کال د اګست په 8 نیټه د جنوبي وزیرستان په کانیګورم سیمه کې د یوې بې پیلوټه الوتکې د لارې په نښه شوی و چې لس ورځې وروسته د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې مړ شو. د وزیرستان یو ځایي خبریال سیلاب مسعود وایي طاهر یلدوشیف د دوی د معلوماتو پر اساس ژور ټپونه لیدلي وو.
دا رپورټونه خور شوي دي چې دا غا د 19 اگست د کنګورن د ډرون په حمله شه د سره په دا غا حمله شه عباس سیف الله اشرف عثمان او عمره ور شوي دي او د دینا علاوه د انټلیجنس پر رپورټ شه دا شای غلی کلای شوی دی چې تار جان یا شیف سره په دا غا حمله شه نور اسلام او عبدالله او یو بل کاس ور سره زخمی شه دا زخمیان شه د تار جان یا شیف حالات ډیر ګډ وډی په دا چې په دا حمله شه د دوی واپسا یو لوس غږ خط شوی وي خو کله چې نن په دا براشه د تاریخ کې طالبان اهم کمانډر کاری او سه دا خبره وکړه چې په دا خبر شه هیڅ قسم حقیقت نشته دای
طاهر یلدوشیف چې د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې مشري په غاړه لرله په سیمه کې د پیاوړي جنگي قومندان او روزونکو په نوم یې شهرت لرلو د دې مخ کې هم د نوموړي د مرګ وازی خورې شوې وي د قبایلی سیمو د حالاتو د سارون کې او کارپو متقاعد ډګرمن محمود شاه نامې وپوښتل چې دا ځل د یلدوشیف د مرګ خبرونه څومره صحیح دي هغه وویل
من مخکې چې کډینو د دې د زخمی کېدو خبرونه ضرور راغلي وو او د مرګ خبر ترنبې ته روانه راغلي دي او زما په خیال دا خبر رښتیا
دی ګرمن محمود شاه وایي د یلدوشیف مرګ د پاکستان طالبانو ته یو لویه ضربه ده او تاوان د ازبکستان حرکت اسلامي ته دومره نه رسي څومره چې د پاکستان طالبانو ته رسیږي
د دې تاریخ طالبان پاکستان ته ډېر نقصان دی او د ازبکستان تحریک چې کوم دی هغه کې د دې سرګرمه نه وو بلکې هلته کې نور خلک دي چې هغې سرګرمه دي او دوی صرف دلته کې ناستو پیسې یې جوړولې او دغه له پاکستان نقصان یې کوو
څارونکي وایي د 2009 کال په پاکستان کې میشت القاعده او طالبانو سرتیرو ته ښه نه وو په دې کال کې د بیت الله مسعود په ګډون د طالبانو ډېر مهم قومندانان ووژل شول او یا هم ژوندي ونیول شول
په رپورټ کې مو واوریدل چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د ډلې مشر طاهر یلداش په جنوبي وزیرستان کې وشل شوی دی تر اوسه د القاعده شبکې او طالبانو له لوري د طاهر یلداش د مړینې خبر نه دی تایید شوی طاهر یلداش په ازبکستان تاجکستان او د منځنۍ اسیا په نورو سیمو کې د هغو وسلوالو مشري کوله چې له القاعده سره نږدې وو په کابل کې د روسي سفیر وایي چې د افغانستان په شمال کې به د ناکراریو له زیاتېدو سره د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره د شمال ترانزیتي لار له خطر سره مخامخ شي وروسته له دې چې په پاکستان کې پر هغو لاریو چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره مواد رسوي د سختریزو بریدونه زیات شول ناټو او امریکایي چارواکو له روسي او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ترانزیتي لارې په اړه موافقه وکړه اوس په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته پوځي او غیر نظامی وسایل هم د پاکستان له لوري او هم د منځنۍ اسیا له لوري افغانستان ته انتقالي شي خو په کابل کې د روسي سفیر دې لارې ته پر متوجه خطر ژغیږي اسمت سروان رپورت لري
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې اسلامي افراطیت د افغانستان له شماله منځنۍ آسیا ته خپرې شي او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو کې د ناټو اکمالاتي لارې له خطر سره مخامخ وي زمیر کابلوف وویل لویدیځوال باید د افغانستان شمال ته د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي چې له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري په کابل کې د روسیې سفیر چې یو شمېر خبریالانو ته خبرې کولې همداراز وویل بېل شکه موږ په دې اندېښمن یو خو فکر کوم چې اوس د ناټو یا امریکا لپاره دا موضوع لا د اندېښنې وړ نه ده هغه چې د روسیې په سفارت کې خبرې کولې دغه راز وویل د ناټو ګټه په دې کې ده مخکې تر دې چې ماته وخوري د طالبانو مخه ونیسي او د دې کار لپاره لا وخت له لاسه وتلی نه دی کابلوف د پخوانی شوروي اتحاد له لوري د افغانستان د یرغل په کلونو کې په کابل کې د روسي ډیپلوماتو هغه تل پر امریکایي او ناټو ځواکونو انتقادونه کړي د روسیا او د پخوانی شوروي اتحاد له لارې د افغانستان شمال ته د ناټو نوی ترانزیتي لار له اروپا څخه پیل شي امریکا غواړي چې د پاکستان د ترانزیتي لارې په څنګ کې دا لار هم ولري د ناټو قمندانان د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو اندېښمن دي او وایي چې که یې غم ونه خوړل شي ممکن د شمال له لوري افغانستان ته په اکمالاتي لاره کې خنډونه پیښ شي ډیپلوماټان وایي سخت دریځ ډلې چې له طالبانو څخه الهام اخیستی په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خپرې شوې د هغوی په وینا دا ډلې د منځنۍ آسیا امنیت ته هم خطر پېښولی شي خو په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو حضور لا هم په ابتدایي ډول دی او کېدای شي چې مخه یې ونیول شي. هغه په عین حال کې وایي چې که د سخت دریځو منګولې د افغانستان په شمال کې شخې شوي، دا به نه یوازې د افغانستان بلکې د افغانستان د شمالي ګاونډیو لپاره هم ناوړه حالت وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په خوست کې تر څلوېشتو د ډېرو ټولنیزو مؤسسو استازیو له یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو سره غونډه وکړه. دوی په خوست کې د هغو پروژو د ژر تر ژره بیا پیلېدو غوښتنه وکړه چې کارونه یې مخکې پیل شوي وو او اوس په ټپه درېدلی دي. د غونډې برخوالو دغه پروژې د خوست لپاره حیاتي وبللې او همدارنګه یې له مرکزي حکومت هیله وکړه چې په دغه ولایت کې کار اهل د کار ته وسپاري. د خوست د غونډې له پریکړو مو د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورټ کې خبروي.
دا لمړی ځل دی چې په خوست کې د څه د پارسه څلوېښتو مدني بنسټونو ټولنیزو سازمانونو صنفي اتحادیو او مختلفو شوراګانو استازي په یوه ګډه غونډه کې سره راټولېږي او د خوست د ملي ګټو څخه د دفاع او د سیمې د شته ستونزو په اړه خپل غږ پورته کوي. په دې ګډه غونډه کې د ګډونوالو لخوا د ټاکل شوې اجنډا سره سم په بېلابېلو موضوعاتو بحث او خبرې وشوې. ویناوالو په خپلو څرګندونو کې په خوست کې د یو لړ مهمو او بنسټیزو پروژو لکه د نوي هوایي ډګر، د غلام خان د ترانزیټي لارې او د صنعتي پارکونو د پروژو په اړه چې دا مهاله د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي، د کارونو د بیا پیلېدو جدي غوښتنه وکړه. دوی ویل د دې مهمو پروژو جوړېدل نه یوازې د خوست په پرمختګ کې مهم رول لري، بلکې د دولت د عوایدو د کچې د لوړوالي سره هم پوره مرسته کولی شي. ویناوالو دغه راز د افغانستان د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې له مشرتابه څخه په ټینګه غوښتنه وکړه چې د نوي والي او نورو جګپوړو ادارې چارواکو په ټاکلو کې دې له پوره پاملرنې څخه کار واخلي او د خوست مشتو غوښتنې دې په دې برخه کې په پام کې ونیسي. دوی زیاته کړه خوست د افغانستان په کچه په هر برخه کې د پوها او مسلکي کادرونو درلودونکی دی او د محلي ارګانونو اداره کولای شي په خوست کې د چارو د خصمون لپاره له همدغو مسلکي کادرونو څخه ګټه پورته کړي. په دې لړ کې د غونډې و برخوال او د خوست مایوبینو او معلولونو د صنفي اتحاد مشر صاحب جان منګل داسې وویل:
می ته کار زاید لګي د خوست خپل ولی لرم او تر خپل ولی مقرر کی کمانډان د امنیت ز خپل لرم خلوزه شوی دا غد می تر ولګل شي تر چې کې دای خپل ساري وتر لګي په کابینا کې څوک نه دی و کور نه وی قران نه دوا وزرون وی چې خپل سر چې څوک ولی ګامی نه دی خو چې څو دی خلکو سره مشوره نه پښوی چې به مشوره میګانه منو.
په غونډه کې د غرض د خوست پیوش مر مهم ادارو کې د مخبر زیاتیدونکو اداري فساد او ملي درغلای دشتن په حق له هم یادونه وشوه. ځینې ویل کچېر د دولت مسول چارواکي د دې لوی ستونزې د مخنیوي لپاره جدي او عملی ګامونه پورته نکړي، نو د دې ویرشته چې د دولت مشرتابه د خلکو په منځ کې په اوسنۍ باور د لاسه ورکړي. سربیره پر دې په غونډه کې د افغانستان د قومونو د پیوستون را په مشر غزینه واستنی باندې دی وړ مې ورځي بمی بریچ پترس کې پرد سربیره داغه دوته نساتون کې هم ټپیان شوی پکلکه وغند او له امنیتی مسولینو څخه پکلکه غوښتنه وکړه ترڅو ژر تر ژره د دې پیښه عاملین پیدا او په سخت قانوني سزا دی ورسول شي. په دلر کې د قانونو د پیوستون د لارښود شورا غړي داسي وویل:
بادشاہ خان بابا کرخیل دا په خوست کې د افغانستان د قانونو پیوستون شورا رئیس محترم غزینه واستنی سي بمی 14 وشوه دا مونږ پکلکه غند دا د افغانستان په قانونو حملادو غوښتنه مو دي دولت د رئیس جمهور کرځي نه دادو چې د دې عاملین دی ونسی په خپل سزونه دی ورسوي او کچېری دولت د دې عاملینو کوشش نه کوي د خوست قومونه مجبور مقلب دي چې د دې په خپل ټنه وکی د عاملین گرفتار کی.
په دې کټه غونډه کې د ګډونوال لخوا د رائے په اتفاق سره یو مدیس پر کلیک هم تصویب شو چې د خوست محلي رډو د مشر محمد غفور مهیدی لخوا ولوستل شو.
کمیسیون د خوست ولایت کې ورستنی بدلونونه ستای له مرکزی دولت او د هغې په سر کې له جناب حامدی کرز په درنوي غوښتنه کوي چې د نوي مشرتابه په ټاکلو کې د خوست مشتو نظریات او وړاندیزونه په پام کې ونیسي. کمیسیون د دولت له سولېزي کړنلارې یو ځل بیا ملاتړ کوي او زیار باسي ترڅو د سیمې د امنیت په څنګ کې د قومونو د یووالي په برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. کمیسیون د هیواد او په ځانګړي توګه د خوست ولایت له ملي ګټو په ټینګه ننګه کوي او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې خپل سري او غیر قانوني کړنې ترسره او اداري فساد ته د لانور فعالیت زمینه برابره کړي. کمیسیون په دې ولایت کې ټولو مهاجرو او بیزه شویو ته درناوی لري خو هیڅ چاته دی اجازه نه ورکوي چې د خپل شخصي او سیاسي اهدافو د پدی کولو په لاره کې ناقانونه ټولنې جوړې کړي او د خصمیشتو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. کمیسیون قومي مشرانو، دینی جاهد علماو ته پوره پوره درناوی لري او د هغې د لارښوونو په رڼا کې خپل فعالیتونه پر مخ بیایي.
د یادولو وړ ده د ګډې غونډې په پای کې د مدني بنسټونو، ټولنیزو سازمانونو، صنفي اتحادیو، دینی عالمانو او قومي شوراګانو د انسجام کمیسیون لخوا ولسمشر حمید کرزي ته وړاندیز وشو چې په نوې اداره کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست مسلکي کدرونو ته هم د دولت په حساسو پوستونو کې ځای ورکړ شي. دوی وویل کچېرې دا ځل هم د کدرونو په ټاکلو کې ټولنیز عدالت په پام کې ونه نیول شي، نو د خوست قومونه او ولسونه به د افغانستان د اساسي قانون د حکمونو په رڼا کې په سوله ییزو لاریونونو او مظاهرو لاس پورې کړي.
افغان حکومتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د دوو سیمه ییزو ډلو ترمنځ پیل شوې جګړه پای ته ورسېده. په فاریاب ولایت کې څو ورځې وړاندې د سیدانو او افغان کوټ ترمنځ جګړه وشوه چې په ترڅ کې تر 15 زیات کسان مړه او ټپیان شول. فاریاب ولایت ته د استول شوي پلاوي غړي او سلاکار وزیر شهزاده مسعود د جمعې په ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې د قومونو ترمنځ جګړې رامنځته کړي. په دې اړه د کابل له ښاره رپورټ لرو.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار شهزاده مسعود وایي ځینې کړۍ هڅه کوي چې د قومونو او سیمو ترمنځ شخړو او جګړو ته لمن ووهي. شهزاده مسعود د سرګندونې وروسته تر هغې کوي چې په تېره یوه میاشت کې په خوست او فاریاب ولایتونو کې د دوو قومونو ترمنځ نښتو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. شهزاده مسعود وویل چې په فاریاب ولایت کې د افغان کوټ او سیدانو قومونو ترمنځ جګړه د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس لخوا د استول شوي پلاوي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. سلاکار وزیر او فاریاب ولایت ته د ولسمشر کرزي لخوا د استول شوي هیئت غړي شهزاده مسعود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک او قومونه به په اسانه د ځینو مخربو کړیو او اشخاصو د توطیعو ښکار نشي.
بعض کسانو بعض کړیو غوښتل چې دغه ته قومي بڼه ورکړي یا سیاسي، چې خوشبختانه نه دا قومي بڼه درلوده نه یې سیاسي بڼه درلوده، جمعي بڼه درلوده. او مجرمین په خوښ زمان د امنیتي قانون لخوا ونیول شول. دا مسله په ډېره دوستانه فضا کې د دواړو قومونو د مشرانو ترمنځ تېره ورځ حل او فصل شوله. خلک قومونه ولسونه اوس دغه نقاط ته ډېر متوجه دي، نه د ځینو سیاسي اهدافو ځان قرباني کوي او نه د ځینو خودغرضه اشخاصو.
د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د سیدانو او افغان کوټ قومونو ترمنځ نښته کې څو ورځې وړاندې له دواړو خواوونه دوه تنه ووژل شول او درویشت تنه نور ټپیان شول. دغه راز تر دې وړاندې په خوست ولایت کې د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ په جګړه کې چې درنې وسلې هم پکې وکارول شوې کابو څلوېښت تنه مړه او ټپیان شول، چې هغه جګړه هم د ولسمشر کرزي لخوا د استول شوي پلاوي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. په عین حال کې ځینې کسان وایي چې د قومونو او سیمو ترمنځ د دغه ډول جګړو او نښتو د رامنځته کېدو یو سبب له خلکو سره د غیر قانوني وسلو موجودیت دی. د سلاکار وزیر شهزاده مسعود څرګندونو ته په کتو سره یو شمېر کسان په دې باور دي چې خلک او دولت باید مخربې کړۍ ته دا اجازه ورنکړي چې افغانان یو ځل بیا د قوم، سیمې، ژبې او داسې نورو په نومونو سره په خپل منځ کې واچوي او په دې هېواد کې یو ځل بیا د خپل منځي جګړو اور بل کړي.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.
د افغان ملي پوز د روزنې خبرې پورستیو کې پلوې دیسک زیاتې شوې دي. د ازادي رادیو د خبر څنګه په دې اړه یو تحلیلي رپورت لري چې جانقه علي کوزیاوروي.
جنرال شیر محمد کریمی چې دا مهال د افغانستان په دفاع وزارت کې د اپراسیون رئیس دی، لمړنی افغان پوځي دی چې د انګلستان له شاهي پوځي اکاډمۍ څخه د فراغت سند ترلاسه کړی دی. جنرال کریمی چې وروسته په امریکا او اروپا کې هم پوځي زده کړې کړي، په عسکري مسلک کې تکړه افغان جنرال دی، خو د افغانستان د ملي پوځ د بیا رغونې او تجهیز په اړه د ده نظر له غربي پوځیانو سره توپیر لري. د افغانستان د پوځ زیات شمېر افسرانو په پخواني شوروي اتحاد کې زده کړې کړي، خو جنرال شیر محمد کریمی چې د لویدیز په مهمو پوځي اکاډمیو کې زده کړې کړي او ښه کاري تجربه هم لري، د افغانستان د نوي پوځ د جوړېدو او تجهیز په اړه وایي.
ملي اردو واقعا مخ په وده ده، ملي اردو شته، ملي اردو جوړېږي. ولې سوال دا دی چې مونږ ټول ډېر بې حوصلي یو، هر شی نه په یوه ورځ غواړو. په یوه ورځ کښې هر شی نه شي کېدی. مونږ په اقتصادي لحاظ شی نه لرو، مملکت مو غریب دی، دېرش کاله مو جنګ تېر کړی دی او اوس هم په جنګ اخته یو. د دنیا په مرسته، د نړۍ په مرسته مخ ته روان یو، خو اوس هم په دې اتو کلو کښې مونږ له صفر نه تقریبا دا ده 15,000 ته رسېدلي یو.
یو شمیر انتقاد کوونکي وایي د افغانستان ملي پوځ او امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې وړ نه دي چې د افغانستان په ثبات کې دې پوره ونډه واخلي او په تدریجي ډول دې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره لار هواره کړي. د ځینو راپورونو له مخې د افغانستان د ملي پوځ په سلو کې 90 افراد د لیک او لوست له نعمت څخه برخمن نه دي او زیات شمېر عسکر د جنوب په خطرناکو سیمو کې خدمت ته هم زړه نه ښه کوي او له همدې امله له پوځ څخه د تېښتې او فرار کچه لوړه ده. د افغانستان ملي پوځ د تجهیز او وسایلو په برخه کې هم زیاتې ستونزې لري. پوځي قطعات، هلیکوپټرونه، ټانکونه، توپونه او نور مهم وسایل نه لري. همدا دلیل ده چې ملي پوځ په خپلو پښو نشي درېدلی او په اکثر پوځي ماموریتونو کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ټولو بدګمانیو او اندېښنو سره سره د اروپایي متحدینو په شمول زیات شمېر هېوادونه په دې باور دي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې د یو باډیسپلینه ملي پوځ جوړول په ځای او مناسب انتخاب ده. د افغانستان د ملي پوځ د روزنې او تجهیز په چارو کې انګلستان، فرانسه او جرمني مخکښه ونډه لري. د سپتمبر په 10 د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له خپلو جګپوړو پوځي او امنیتي مشاورینو او دغه راز ډیپلوماتانو سره غونډه وکړه او د افغانستان په نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په دې مهمې غونډې کې د افغانستان په ستراتیژۍ باندې د بحث په څنګ کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د قمندان جنرال سټینلي مکریستل په حق غوښتنې هم غور وشو چې وایي په افغانستان کې د بری لپاره دې نور 40,000 عسکر هم واستول شي. په 2001 میلادي کال کې د افغانستان د ملي پوځ شمیر 10,000 ټاکل شوی و. وروسته دا شمیر 140,000 ته پورته شو. دا مهال وړاندیز شوی چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ملي پوځ شمیر 240,000 او د پولیسو شمیر دې 160,000 ته پورته شي. کارل ډایزینګر چې د نیویارک په پوهنتون کې د ادبیاتو د پوهنځي استاده ده او د بریالیتوب کیمپ په نامه فلم جوړولو په مقصد یې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي وای، هر څوک چې د افغانستان د ملي پوځ د قوت په اړه شک لري په حقیقت کې د افغانانو د آزاد طبیعت په حقیقت سترګې پټوي. ډایزینګر وای
د افغانستان د پوځ له کومو افسرانو او عسکرو سره چې ما خبرې کړې دوی وایي مونږ موادو ته اړتیا لرو، مونږ روزنې او ملاتړ ته اړتیا لرو، مونږ غواړو چې خپل پوځ ولرو. یوه ځوان سالی راته وویل افغانستان زموږ هېواد دی، جګړه یې زموږ ده او دا دوری یې زموږ دی.
په 1970 او 1980 لسیزو کې سیاست د افغانستان پوځ ته لاره وکړه او په 1992 میلادي کال کې چې کله مجاهدین په کابل واکمن شول نو د افغانستان پوځ په تنظیمي او جهادي ډلو کې مدغم او منحل شو. د افغانستان د ملي پوځ بیا رغونه او په پښو درونه اسانه کار هم نه دی او زیاتې ستونزې لري. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال امرالله امان وایي د افغانستان په پوځ کې باید کیفیت، نظم، مورال او دیسپلین ته زیات پام واړول شي. دی وایي
اردو کې مجازات او مکافات ختم وجود نه لري. مونږ لیدلي تر اوسه پورې یو افسر په تېښته باندې نه ده محکوم شوی دی، یو افسر په ماتې خوړلو باندې نه ده محکومه شوی، نه ده بندي شوی، یو افسر د کالیو خرڅولو، د تجهیزات خرڅولو، د سلاح خرڅولو په هکله باندې تعقیب شوی نه ده، ګیر شوی نه ده. اما دا شی تمام ورځ جدان لري.
جنرال امان وای د افغانستان په پوځ کې پخوانی جهادي ډلې زیات نفوذ لري او دوی نه غواړي چې یو مسلکي پوځ دې جوړ شي او دا کار د خپلو شخصي ګټو په تاوان بولي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی کسانو د خوست او پکتیکا ولایتونو په څو ولسوالیو کې په بمي چاودنو او بریدونو کې افغان او ائتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو سیمه ییز چارواکي دا بې ځایه تبلیغات ګڼي. د خوست له ښاره رپورټ لرو.
د پکتیکا د والي د دفتر مسؤول متین خان د طالبانو د ویان هغه ادعا چې ګواکې تېره ورځ د دوی وسلوالو کسانو د دې ولایت د خیرکوټ، یوسفخیلو او خوشامن په ولسوالیو کې په جلا جلا بمي چاودنو او وسلوالو حملو کې د خیرکوټ ولسوالۍ د ولسوال په ګډون تر 10 زیات کورنۍ او بهرني سرتېري له منځه وړي دي په کلکه رد کړه. د ول طالبانو په پکتیکا کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې توان د لاسه ورکړی او اوس غواړي د رسنیو د لارې د دا ډول ناسمو تبلیغاتو په خپرولو سره د سیمې د ځایي اوسېدونکو په منځ کې ویر خبره کلی او د خپل شتون اثبات وخی د زیاتکله په 13 ساعتونو کې د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې قرار قراری و او کومه نوړه پیخه نه درامسته شوی سربیره پر دې د خوست د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب هم د طالبانو د وین هغه ایده چې ګواکې تېره ورځ طالبانو د خوست په مرکزي برخه او یعقوبی په ولسوالۍ کې د بمی چاودنو په ترڅ کې تر 12 زیات د ملي اردو او افغان امنیتي ځواکونو سرتېري مړه او ټپیان کړي دي ناسم وبلله او هغه یې رد کړه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د محلي چارواکو او طالبانو لخوا دا ضد د نقیص ادعایو په داسې حال کې کیږي چې اخوا د خوست امنیتي مسؤلینو هغه شپږ تنه پاکستاني اتباع چې تېره ورځ امنیتي ځواکونو د خوست کار په شمالي برخه کې نیولي وو خوشي کړي دي د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي نیول شوي کسان وروسته له هغه چې د کشفي ارګانونو په لومړنیو څېړنو کې بې ګناه ثابت شول په خوشي کېدو یې اقدام وشو او بیرته د پاکستان قبایلي سیمو ته واستول شول
څلور نیمې بجې شوې ته د ساعت د خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د پوځ ټاپ قومندان جنرال سټینلی مکریسټل د لنډې کتنې لپاره د ډنمارک مرکز کوپنهاګن ته وربللی جنرال مکریسټل خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد مبارزې بریالیتوب به آسان نه وي یو امریکایي او یو برتنوي سرتیری په افغانستان کې د تاوتریخوالي په جلا پیکو کې وژل شوې دي افغان چارواکو د طالبانو هغه ادارت کړي چې وایي د خوست او پکتیکا په څو ولسوالیو کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته درنه مرجو بلاړولې ده په کابل کې د روسیې سفیر وایي اسلامي افراطیت د افغانستان له شماله د پخوانی شوروي خواته خبريږي او افراطی ډلې د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو کې د ناتو اکمالتي لارې له خطر سره مخامخ کوي د ازبکستان د وسلوالو ډلو یو مشر طاهر یولداش د راپورونو لمخې په پاکستان کې وژل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ له قدرتونو سره د ایراني چارواکو خبرې راغنده پایل بللې خو پر تهران یې غږ کړی چې خپلې خبرې او عمل یو شان کړي د امریکا په وزوای چې یو امریکایي عسكر په بغداد کې د هوند په حمله کې وژل شوی اسرائیل نن شل خزینه فلسطینی بندیانې د هغه ویډیوي فلم په بدل کې خوشی کړی چې د حماس ډلې لخوا د غزې په تړنګ کې درې کلم مخ کې یو تختول شوی اسرائیلی عسكر په کې خودل کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا شیکاګو ښار د 2014 کال د اولمپیک د نړیوالو لوبو کوربه توپ ته چمتووالی لري او د اروپای ټولنې یو اړوندې محکمه نن د کاسوو درې البانیایي پخوانی یاغیان د جنگي جرایمو په تور له دریو تر شپږو کلونو پورې په حبس محکوم کړل
د هسپانیا د دفاع وزیر هرات تتللی او د خپل هواد له پوجانو او افغان پوجي چارواکو سره په دغه ولایت کې لیدل دي په پوجي ډګر کې د مرستو ژمنه هم د کړی ده د هرات له شاره په دې ارتباط رپورت لرو
اسپانیا دفاع چارو وزیر د پنځم په ورځ هرات کې ائتلافي ځواکونو چوکاټ کې خپل سرتیرو سره نګری وکتل افغانستان کې د دوی ماموریت د بشر د حقوقو ملاتړ نړیواله تروریزم سره مبارزه وبلله د خپل هیواد په استازي توبې افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ویل د خبرو په دوام لندراتون کې بادغیس ولایت کې د ملي اردو دی وکندک فعالیت کې د مرستي ویل دا خبري غربزون کې د وسوم ظفر قلی اردو قماندان جنرال جلندر شاه بهنام ازادي رادیو ته په ټلیفون سره وکړی ویل اسپانیا ته دغه مهال موږ سره روزنی زبرخه کې مرسته کړې ګارنیزونی راته فعاله د لومړي کندک جوړونه کې هم کومک وکړ او د نورو ملکی فعالیتونو ترڅنګ بادغیس کې هم د ملي اردو دی وکندک د جوړېدو ژمنه وکړه د خلکو د امنیت لپاره به د ملي اردو په لای کندک پکې دندې اجرا کړي اسپانیا بادغیس کې د 250 سرتیرو پښتون سره د ولایتي بیرغونی ټیم مشري په غاړه لري خو د دفاع وزیر هرات کې د ائتلافي ځواکونو مرکز کې خپل سرتیرو سره کتنه وکړه او بیرته د خپل هیواد د سفر په نیت کابل ته ستنه شوه
د د افغانستان لپاره د امریکا د اقتصادي او انکشافي پروګرامونو مسول په مزار شریف کې د افغانستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګرو لپاره یو مرکز پرانیست. له مزار شریف راپورټ لرو.
په مزار شریف کې د افغانستان د سوداګرۍ او اسنادو د ثبت مرکزی دفتر پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایع وزیر وحید الله شهرانی په اقتصادي او انکشافي چارو کې د افغانستان لپاره د امریکې متحده ایالات سفیر انتونی وین په مزار شریف کې سوداګریز او خصوصي سکتورونو د اسنادو د ثبت مرکزی دفتر د پرانستلو پر مهال وویل چې د دغه نوي دفتر په پرانستلو سره سوداګر د لازم اسانتیاوو څخه برخمن کیږي. د سوداګریزو اسنادو تکمیلولو چې 14 تر 15 ورځې یې نیولې، اوس به یې په 2 ساعتونو کې مراحل بشپړیږي. د سوداګرۍ وزیر وحید الله شهرانی په مزار شریف کې د سوداګریزو اسنادو د ثبت مرکزی دفتر پرانستل د شمال ولایتونو د ټولو سوداګرو او خصوصي سکتورونو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو مرکزی دفتر په ګوته کړ.
با ایجاد دفتر بتوانیم که نه تنها برای متشبثینی که در ولایت بلخ یا در شهر مزار شریف حضور دارند.
دای وایي دې مرکز په پرانستلو سره نه یوازې د بلخ له سوداګرو او خصوصي سکتورونو لپاره، بلکې د شمال د ټولو هغو سوداګرو او خصوصي سکتورونو لپاره چې په دغه ولایتونو کې سوداګریز او د خصوصي صنایعو فعالیت لري او د خصوصي صنایعو فعالیتونه لري د منلو وړ خدمت وکولی شو. په همدې توګه ښاغلی انتونو وین وویل چې د امریکې او افغانستان د دولتونو ترمنځ د قوي مشارکت په اساس افغانان او په ځانګړې توګه د شمال سوداګر له دغه لوی اقتصادي لاسته راوړنې څخه برخمن شول. دای وایي د سوداګرۍ خصوصي سکتورونو د اسناد ثبت مرکزی دوهم ولایتي دفتر په مزار شریف د سوداګرو د فعالیتونو کسبونو د ثبت پر مهال د کاغذ پرانۍ اداري فساد مخنیوی کوي. یوازې د یوه ساده پورم په تکمیلولو سره کیدای شي چې په 2 ساعتونو کې د سوداګرۍ چارې وپیژندل شي، د مالیې د ټاکلې شمیرې سره آشنا شي، خپله سوداګري په رسمي وجله کې خپره کړي. د بلخ والي عطا محمد نور د دغه مرکز د پرانستلو تر څنګ د فابریکې د مونتاژ کولو او د لویو وارداتو په خاطر سوداګرو د پورونو د شرایطو برابرول اړین وبلل.
و قرضه هایی که بتانه تاجرا را دی زمینه را بهش مخرج بسوزه تا
هغه متوسط او اوږدمهاله پورونه چې له مخې داسې شرایط چمتو کیږي چې سوداګر وکولی شي د لویو فابریکو د مونتاژ کولو او د لویو وارداتو په اړوند اغیزمن عملی ګامونه اوچت کړي. نو د پلي کېدو لپاره باید د شرایطو د برابرولو پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول شي.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
د ازادي رادیو دروان خبرونه په پیل کې مو د پاکستان د استخباراتي چارواکو په وینا واوریدل چې د ازبکستان د اسلامي تحریک مشر طاهر یولداش په جنوبی وزیرستان کې د اگست په میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ټپي شوی بو او بیا یې سا ورکړی ده. اوس داسې اوازې دي چې ښایي د بی پیلوټ امریکایي الوتکو بریدونه د پاکستان پر بلوچستان ایالت هم پیل شي او په دغه ایالت کې د شویو ادعاو له مخې د طالبانو مشران او د القاعده شبکې غړي په نښه کړي. خو له دې بریدونو سره نن د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د بلوچستان په مرکز کوټه او یو شمېر نورو مهمو ښارونو کې مظاهرې وکړې او پر کوټه او د بلوچستان پر نورو سیمو یې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د احتمالي برید پر ضد شعارونه ورکړل. د جماعت اسلامي د احتجاجي مظاهرو رپورټ له کوټې د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د جماعت اسلامي ګوند لخوا د جمعې په ورځ د بلوچستان د مرکز کوټې په شمول په لورلای، پشین، چمن، ډیری مراد، جمالی، نصیر آباد، گوادر، نوشکی، هب او لسبیلا سیمو کې احتجاجي مظاهرې وسوې چې په ترڅ کې په کوټه ښار کې د مشکوکو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو او پناه ځایونو باندې د امریکا د جاسوسي الوتکو احتمالي حملې وغندلې او په شعارونو کې پر پاکستان او کوټه ښار باندې له احتمالي حملو سره مخالفت څرګند کړ.
نامنظور نامنظور
پاکستان پر ڈرون حملے
نامنظور نامنظور
د د یاد شوي مذهبي ګوند ګڼ شمېر مظاهرچیان د کوټې د مطبوعاتي مرکز په وړاندې راغونډ شوي وو او په لاسونو کې پر رااخیستو شارپاڼو یې لیکلي وو چې د خپل هېواد د خپلواکۍ پلورل نه منو، د امریکا غلامي نه منو. په مظاهره کې شریک د جماعت اسلامي ګوند د مرکزي شورا یو غړي عبدالقیوم کاکړ ازادي راډیو ته وویل که امریکا پر کوټه ښار باندې د جاسوسي الوتکو په وسیله حملې وکړي نو له ناکامۍ سره به مخامخ شي.
معلومه خبره ده چې ده ته معلوم دي چې دا خلک چیر دي، په کوټه کې د امکانات بالکل نشته. دی چې یادی کوچلاخ، پښتون آباد، نوی کلی، خروټ آباد، دا وخت امریکا خو د پاکستان په ایجنسیان وخت په دنیا اعتماد هم نه کوي، خپل ایجنسیان هم لري، لیکن تر اوسه پورې دا معلومه سوې نه ده چې چیرې دي. او د اسامه په حواله، د بیت الله مسعود په حواله، یا د مولوی محمد عمر په حواله، د نور بې شمار ځای حملې کړي، لیکن هلته ناکامه شوي دي. انشاءالله دلته هم دا د کومه دعوه چې ده بې بنیاده ده، بې ځایه ده، او انشاءالله عملي طور به دا ثابته شي چې دا درواغ او د دې پروپاګنډا او دا کومې عملي چې په کوټه خصوصا دی کول غواړي، په دا کې انشاءالله دا ناکامه کیږي.
د جماعت اسلامي ګوند ایالتي مرستیال سکرتر مولانا عبدالکبیر شاکر وایي سره له دې چې په کوټه کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو وسلواله مبارزه هم دوام لري او له امله یې د کوټې اقتصاد سخته ضربه خوړلې ده، وایي که امریکا هم دلته عملیات پیل کړي نو خلک به اړ شي چې نورو سیمو ته هجرت وکړي.
بالکل په دې خبره کې د امریکې هیڅ صداقت نشته چې دلته طالبان یا ملا عمر یا د طالبانو نور مشران دلته موجود دي. دلته بالکل دا خلک نشته. دوی د حملو دپاره یو لار هواري او د دوی دغه دعوه ده چې چونکې له کوټې څخه د افغانستان یو قریبي سرحد دی، له دې ځا طالبان الته منتقل شي، نو کېدای شي چې طالبانو مشران دلته، لیکن دا خبره قطعا غلطه مجبولو او دلته که حمله کوي چونکې له مخزه په کوټه کې یو حالت خراب دی، نو د دې ځای خلک به پر هجرت مجبور شي، معاشي مجبوري به راشي، دا خلک به بې حاله شي او د دې خلکو په مصیبتونو کې به ډېره اضافه وشي. که چیرې دا خلک موجود وي او دوی ته پته وي نو دا خلک دوی ونیول شي او نور قوم ده باید په مصیبت کې د دوی له وجې وانه چول شي. ډرون حمله د دې علاج نه دی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رسانی هم په کوټه کې د ملا محمد عمر او د نورو طالب مشرانو د شتون خبره په کلکه رد کړې ده او وایي که چیرې امریکا په خپل سر په کوټه کې د جاسوسي الوتکو په وسیله حملې وکړي نو د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه به یې له ناکامۍ سره مخامخ شي.
جماعت اسلامي ګوند نن پر بلوچستان د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو پر ضد مظاهرې وکړې. په دغه ایالت کې د پښتونخوا عوامي ګوند او نېشنل عوامي ګوند استازو بیا د دې احتمالي بریدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید د مشکوکو ترستانو پر ضد پر اسلام آباد فشار زیات کړي، څو د دوی په وینا اسلام آباد مجبور شي چې له مشکوکو ترستانو سره مرستې ونه کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
اوس هم ستاسو د پیغامونو پروګرام ازادي اوریدونکو اجمل اند وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
دا آزادی او اوریدونکو د دې ونې په پروګرام کې مو هر کله کو په دې هله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوخه تیریږي. په تیر خبرونو کې موږ د یو اوریدونکو پیغام خبر کړو چې پکې د روغتیا وزارت څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. هغه پیغام داو:
زه قریب الله ماتیار یم، د پکتیا ولایت نه زحمت در کوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ ته سلامونه، نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ رادیو له درنو همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د نیربنۍ له مخې یې صحتمی وزیر صاحب ته ورسوي. وزیر صاحب سلامونه. اما بعد، زه یو 18 کلن ځوان یم، د یو مسلمان ورور په صفت تاته خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم. ښاغلی فاطمی صاحب، زه سخت ناروغ یم، کابل او پېښور ته لاړم. نه یوازې چې علاج مې ونه شو، بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم. له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلوری مې بیخي ورورخ کړی دی. اوس نو که چېرې ته لطف او مهرباني وکړې ما د تداوی لپاره خارج ته واستوې، مثلا جرمني ته، او که خدای کول زما علاج وشي، زه زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو.
د دې پیغام له خپرېدو وروسته د روغتیا د وزارت چارواکو له ازادۍ راډیو سره تماس ونیو او چمتووالی و خو چې د دې اوریدونکو د ستونزې په هواري کې به مرسته وکړي. خو له بده مرغه چې موږ سره د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره نشته چې د روغتیا د وزارت هغه چارواکو ته یې ورکړو چا چې له دې اوریدونکو سره د مرستې سینه ډبولې. نو کچیر دا اوریدون که او یاد دا دوستان زموگ غاگوری کولی شي چې د ازادي او اوریدونکو د خبرونې د پیغام ثبتونکو ماشین په شمیره زنګ وهي او موږ ته خپل د ټلیفون شمیره پرېږدي. موږ به یې د روغتیا د وزارت مربوطو چارواکو ته ورکړو او په دې هیله یو چې له نوموړي سره به مرسته وکړي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 00420212145. دا ونه ګڼو نور اوریدونکو هم موږ ته په بیلابیلو مسایلو خپل پیغامونه، تبصرې او شکایتونه ثبت کړي. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه اورو.
الو، زه سید متولاه عابد بلخي مستقل له پېښور د خیر آباد څخه کیم په تخصصي سره تماس کیم. د ازادي راډیو چې د عموما د ټولو پښتنو لپاره او خصوصا د افغان ملت لپاره بیا ډېره په زړه پورې ده. کله دې ډېر خدمتونه زموږ لپاره کړی. زما خپل یو دا کاغذ و چې ورکه د دې غزادي رادلارې څخه موږ ته پیدا شو او هغه اوس اختر هم را سره تېر کړې په کور کې. موږ د ازادي راډیو څخه ډېر شکریه ادا کوو او الله پاک دې دغه خدمتونه اعلان کړي. الله پاک دې عوضونه دې ورکړي. السلام علیکم.
زه رښتین د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته او ټولو خلکو ته سلامونه. بعد سلام زه د کاندید دخوانه په یو ځکي نمائنده وم او دا کله چې انتخابات شروع کېده دا بکسونه مکسونه موږ ته وښود، خالي وښود او ښه خالي و. بیا یې به هغې تقریفونه واچول او هغه لمبرې موږ ځان سره ولیکلي. نو د هر کاندید یو یو نماینده هغه ځکي و او اوس کرزي صاحب ګټلې ده. خو اوس دا خلک پکې دا لانجې مانجې دا ښایي د هر کاندید
السلام علیکم. زه محمد مصاق عدری د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ لایق د کلي اوسېدونکی یم. ځان ته اوس غنم راغلی دی، نه توضیح کېږي. دا ولې د مسکنانو په خاطر راغلی دی؟ هر حکومتي شخص یې ځان ته وایي. دا ولې موږ دی نه.
ہلو، السلام علیکم. دا ازادی راډیو ټول کارکوونکو ته نیکی هیلې سلامونه علیکم. زه فتح خان د بادغست ولایت د جوند ولسوالۍ د قجوی کلی اوسېدونکی یم او اوس دلته په ایران کې اوسېږم. ما محترم کرزي صاحب نه دا خواهش دي چې دا خارجیان دې زموږ د وطن وباسي. بله دې دا زموږ وطن نه په خرابوي. دا کم خارجیان چې زموږ په کشور کې نه یې، زموږ په وطن کې نه یې، طالبان ځانمرګه حمله کوي، نه انفجاری حمله کوي، نه تروریستي حمله کوي. نو زموږ د کرزي صاحب نه دا خواهش دی چې دا خارجیان دي بلر زموږ د وطن او زموږ د کشور وباسي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه احمد خان یم د ایران تهران ولایت څخه سره تماس نیسم. زما سره ملګری دی شیرین دی، دواړه پر تخت ناست دي. سلامونه میرویس یاسینی ته و یاسمین حکمت و فریبا و د ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایو انتخاباتوایسدي دغه سیدي نه درغلي بلکې سوی نه شی دا ډاکتر عبدالله چې وایي دا درغلي دا بې اساس او بې منطقه خبرې دي. زموږ د سازمان ملل څخه هم دا د ناتو د قواوو څخه چې دا انتخابات تایید کړي په دې کې مداخله نه کوي. دا د افغانستان خپله مسله ده. وسلام تاسو ته د خدای په امانۍ وایي.
ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. پس د سلام نعمت الله فراست د پاکستان د صوبه سرحد د هرپور څخه حال تاسو سره په تماس کې. ستاسو راډیو څخه مې تیر ورځ واورېدل چې ازادي راډیو ته په صوبه سرحد کې ژورنالیستان ضرورت دي. نو ما ونه شو کړی چې ستاسو له خولې څخه ستاسو د ژورنالیستانو ته ورکړی ادرس ولیکم. نو فلحاظ اړینه مې وبلله چې تاسو ته خپل پیغام ثبت کړم. ما دوه کاله د ادبیاتو پوهنځی په کابل کې لوستی او نور راڅخه د اقتصادي ستونزو له امله نیمګړی پاتې شوی. په پښتو، فارسی، انګریزي او د صوبه سرحد په مروجو ژبو روانې خبرې کولی شم. د یادونې وړې بولم چې ما یو کتاب لیکلی چې څلور چاپ شوي او درې تر چاپ لاندې دي.
ګران اوریدونکو، د ازادي راډیو سره د کار کولو په اړه تاسو کولی شئ چې لا ډیر معلومات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کړئ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو ویب پاڼه په دې پته کتلی شئ: www.azadiradio.com. تاسو په دې اړه د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. دا نور اوریدونکو پیغامونه ترسو.
سلام علیکم. زه عصمت الله پردی تلنه تاسو د احمد درکم. زه هغه لایمت ګرځي ته د اختر مبارکي وایم. اختر مبارکینه بعد د ریاست جمهوریت مبارکی مو ته وایو هغه له کرزی نه موږ دا درخواست ده چې حمید کرزی صاحب جنګ سالارانو ته په دې حکومت کې ځای ورنکړي.
سلام علیکم، زه عبدالغفور له کټوازه چغږیږم. د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه غواړم په دې باره کې چې طالبانو دې خبره په خندار کې شیشې کې وزلي دي خپل نظر وایم، او ټول افغانانو نه دا هیله کوم چې نور دې خاموش نه کینی او په ضد دې اقدام باندې راپورته شي او خلکو نه دې پوښتنه وکړي چې دا چا دا کار کړی دی. خلق جانتا اسلام بھائی مسلمان بھائی چلو مسلمان سر جہاد کے لیے تو جہاد بھائی دان مسلمان نہ دی دا کچی رضان تم اسلام بھائی مسلمان دانو بھائی چی بھی گناہ مسلمان قتل ورسا.
زمان ام عبدالوحید دا لاسپاہان زنگویم دیمانی کیلی و سلامون دی آزادی رادیو کارکون کو تا او طول آوریدون کو تا سلامون او نیکیلی ورسیگی. فصل سلام از اما عرض دادا دی جمهوری ریاست کاندیدان و دی افغانستان مظلوم ملت دیر پوینو ولم باو نور دی شهیدان و پوینو بازی مکوی. هر حکومت چی راغلی پا اپرادو خوستاسو دی اپرادو او مظلوم ملس مستاس افراد او مظلوم ملس مدیر استعمال کرد دی خلق او پرچم په نظام، دیموکرات او جمهوری په نظام، دی جهاد او دی امارتی په نظام. هر یو حزب خپل قدرت، هر یو حزب چې قدرت ته رسیدلی نور دی افغانانو په نور افغانانو ته شاړه ولی او دی خارجانو غلامان سوی دی. نور دی خارجانو غلامی پریږدی، خپل هیوادوالو کونډو یتیمانو او مظلوم معلولینو خدمت گزار شي او ټول په یو میز سره کښېنئ، په خبرو جوړه او روغه وکړئ. جای د خجالت ده چې همسایګان په سوله کښې ژوند کوي، افغانان غلامان او په سرو وینو کښې لامبي. نورم وخت نه نیسم و سلام.
السلام علیکم، زما نوم زدران دی. زه د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د درې لسیزو بدبختیو له امله ګاونډي هېواد پاکستان ته مهاجر شوی و. اوس چې درې کاله کېږي هېواد ته راستون شوی یم. د همدې تېرو درې لسیزو بدبختیو له امله مو خپل پلارنۍ ځمکه او کور له لاسه ورکړی و. د اوسېدو یو ځای هم نه لرو، خو د انسیار پرمې چې راستنه شوو مهاجرو ته ورکولې او د افغانستان دولت ورته په بدل کې یوه نمره ځمکه ورکوله هغه په لاس لرم. خو ما د ننګرهار ولایت د مهاجرینو د ریاست چارواکي زما د پرمو ته هېڅ غوږ نه ورنیسو. اما دا درې کاله کېږي چې اوس په کرا اوسېږو، خو زه نه واسطه لرم او نه پیسه. په ریاست کښې یوازې پیسه او واسطه چلېږي. که زما غږ د افغانستان د راستنو شوو مهاجرو وزیر صاحب اوري، هیله لرو چې د دغسې خلکو سره ډېره ډېره همکاري وکړي او بالخصوص که د ننګرهار وزیر ښاغلی ګل آغا شرزای صاحب زما آواز اوري او زمونږ سره مرسته وکړي په دې اړه، نو زه به ډېر ترې خوشحاله شم. اما بعض مونږ واسطه او پیسه نه لرله، خو یوازې د آزادۍ راډیو دغه واسطه مو وه چې مونږ تاسو ته وړاندې کړه. که زما پیغام نشر شي زه به ډېر خوشحاله شم.
زما د دې آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ورسېږي. پاتله سلام، زه له اصفهانه زنګ وایم. نوم یې عبدالوحید دی، لوګر د ولایت یم. زما د کاندیدانو نه دا خواهش ده چې افغانان هم ډېر وزارولم، ډېر هم وکړول خپل مابان کښې په لحاظ خدای سره جوړ شئ. یو رئیس جمهور شئ، بل وزیر شئ. موږ دلته پیران کښې ډېر ځورېږو، ډېر تهدیدېږو. شعیبان غلامي را باندې کا پیسې رشکه خوري، حق او حقوق هم نه را کوي، وییم ځورویم.
د آزادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم، او زه غواړم چې په دې باندې نظر ورکړم چې طالبانو د هرات او قندهار په لاره باندې دا اتوبوس په بم کښې الوزولی ده. دا اصلا انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده. دا مونږ په کلکه باندې غندو او ټولو افغانانو نه دا غواړو چې زر تر زره دې دغو خلک پیدا کړي او محکمه دې کړي. دا ځان ته مسلمان وایي، دا اصلا مسلمان نه ده، دا وجدان نه لري، دا ایمان نه لري چې داسې کارونه کوي، بېګنا خلک وژني. یو امریکایی چې یو کار وکړي چې مسلمانان مړه کړي، بېګنا خلک مړه کړي، هغه خو امریکایی ده. نو دی ځان ته مسلمان وایي، د جهاد په نامه راپورته شوی چې دا کارونه کوي. زله ټول افغانانو نه دا غواړم چې په ځدې طالبانو راپورته شي او دا شي کارونه چې دوی کوي چې مکتبونه ورانوي او پلونه ورانوي او بې ګناه خلک وزني هغه طالبانو ته سزا ورکړي. وسلام.
مرګل ملنګیار مې ایران تاسو ټلیفون کو ما زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه له افغانانو نه دا غواړم چې ستاسو جنګي چې نور دې دا کار نه کوي، دا د اسلام په ضد کار ده او د موږ په خارج کې چې اوسېږو ټول افغانانو ته خلکو په دې سترګې ګوري وایي دا د افغانستان فرهنګ همدا ده چې سپي وجنګي چې موږ ابروی په خارج کې وړي دلته ایرانیان په بازارو کې دغه فلمونه غږي چې سپي جنګي او موږ ټول مسخره کوي. که تاسو واغان پښتانه یاستې نور دا کار مه کوئ، دا د شرم وړ کار ده چې تاسو یې کوئ. سپینګیری سپینګیری خلک سپي جنګي دغه په ځای باندې لاسو عبادت وکړي، خدای یاد کړي، قرآن یاد کړي، وطن آباد کړي. سپي په جنګېدو باندې هېڅ نه کېږي، به خدای ته مسؤل یاستې هم به ولس ته. وسلام.
دا دروازې متکای ته الله جبر خلو سوالي سره لکه غلطي ولای کې نیمه ما خبرې کوم. ترنه چې په دغه جلال آباد کې یو کې دا ځا اصل کې دی ولین به نن نه استفاده کوي، کومندان نه نن استفاده کوي. اته دا غری د انکشاف جهاد کې وو ته پانی فاطمه وزیر به انکشاف جهاد او سمون ته رئیس جمهور امر راکړي کړي چې یو چا نه په دغه کار کې ورته وي. اما تر اوسه اجرا کړ نه شو او په میلیونو روپۍ راغلي چې هغه د انسان زیاد د ډېریسانو په مابین کې تقسیم شولې او بل علاوه د دې نه د ښار نظم هم ګډوډ دی. هر چارواکی که دې مسؤول ده که ملکي ده او که نظامي کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي، نو په دې لحاظ سره باید موږ د رئیس جمهور د امریکا نه د ملل متحد نه د ټولو نه خواهش کوو چې داسې اداره ده چې صحیح پیسې او رشوت پکې ونه خوړل شي. بلکې چې هر څوک راځي بالخصوص دغه رشوتخوري او دغه قاچاقبري او دغه انساني قاچاق جانو قاچاق دا څه لوبه چې دا ټول پکې د پاکستان او د ایران د خاورې نه داخليږي او نور د باغوی پکې په شاته نور سازمانونه دي چین ده مثلا.
قدرمنو دوستانو موږ ستاسو غږونه خپره کړه. په دې هیله یو چې ستونزې به مو مربوط چارواکي هوارې کړي. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو. شپې ورځې مو له خوښیو ډکې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زان و قربان تو مزه
راش پم گرانی ای میرا وانی گل سرگی می پلا دے لزڑا راش پم گرانی ای میرا وانی گل سرگی می پلا دے لزڑا راش خال غلی ای نازب لی میرا اونشی دی خالونا ای مرغل ری راش خال غلی ای نازب لی میرا اونشی دی خالونا ای مرغل ری شب ما گرانی ای میرا بانی گل سرگی می پلا دے بزرگ مانی راشب ما گرانی ای میرا بانی گل سرگی می پلا دے بزرگ مانی راشب والا غلی ای نازا بلی میرا امشی کی خالونا ای مرگا لگرے راشق والا غلی ای نازا بلی میرا امشی کی خالونا ای مرگا لگرے